لوري جوړ کړای وو. بیا موږ سره په خوست کې اطلاعات او فرهنګ ریاست او په کابل کې د عاما کتابتونونو ریاست هم همکار وو. په دې کې
په دې درې ورځنی نندارتون کې تقریبا څومره کتابونه ستاسو لاټکل سره سم ننداری ته ایښودل شوي؟
اجتماعیات هم و نور ډول ډول ادبیات ډول ډول کتابونه و اسلامیات.
لتا سره په دې نندارتون کې لکه څنګه چې تاسو وویل د کابل عامه کتابتون هم مرسته کړې وه، نو له نورو ولایتونو هم خلکو کتابونه نندارې ته راوړي؟
نه، یوازې د خوست کتاب پلورنځی راوتلی و او موږ د کابل نه او خپل د کاروان عاما کتابتون ځینې کتابونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې تنه زموږ کتابونه خوښ لاس زره وو. نور ټول کتابونه کېدای شي له دې نه ډېر وي، ځکه په خوست کې زیات کتاب پلورنځی دي، دوی ټولو کتابونه رابسلي وو نندارې لپاره.
نو په دې حساب باندې تقریبا څومره ساحه د کتاب د نندارې نیولې وه؟
عموما دلته د خپلواکۍ مینار دی، ډېر لوی مینار دی، ډېر لوی چمن لري. تاسو به په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی وي، ساحه بیخي ډېره وه، کتابونو ننداره بیخي ډېره وه. تېر کال هم موږ همدلته نندارتون کړی و په همدې مینار یا په همدې څلي، نو د تېر کال نه زموږ کتابونه سږ کال ډېر وو.
تاسو څنګه وویل د کاروان عامه کتابتون کنه؟ دا خو په دې کې خو هغه کتابونه دي چې خلکو د لوستلو لپاره دي، نو تاسو د خرڅلاو لپاره وړاندې کړل؟
او دلته ځینې کتابونه موږ کابل کې د دانش، سروش او نورو کتاب پلورنځیو نه راوړي وو چې خلکو غوښتنې کولې. د کاروان عاما کتابتون کتابونه یوازې د مطالعې لپاره موږ وړاندې کړي وو. د خرڅلاو کتابونو ځانته میزونه وو چې له هغې نه به خرڅلاو کولو چې ځینو کتاب پلورنځیو نه موږ راوړي وو او د خوست کتاب پلورنځی راوتلی وو. په زموږ په هغه کې ډېر د مطالعې کتابونه وو چې هغه موږ نه پلورل، ځکه چې هغه کاروان عاما کتابتون مربوط وو. کوم کتابونه چې د فلور د بارا موږ راوړي وو له کابل نه او د خوست کتاب پلورنځی نه راوتلی وو عام پلوره.
یعنی د الله سره عنوان کتابونه چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره برخه د خرڅلاو لپاره وو؟
په دې کې خواوشا فکر کوم 4000 به د خرڅلاو لپاره وي، ځکه چې موږ د شپږو زرو خواوشا کتابونه د کاروان عاما کتابتون د سپتمبر خپل عاما کتابتون ته تسلیم کړل. البته کاروان عاما کتابتون نوی فعالیت پیل کړی دی، دا خصوصي کتابتون دی، په خوست کې نومړی خصوصي کتابتون دی.
ستاسو له لوري چې کوم کتابونه وپلورل شول، په هغو کې تر ډیره کوم ډول کتابونه ډیر خرڅ شول؟
عموما ادبیاتو د ناول برخه وه، شعر و ارواپوهنه وه، په دې تاریخ کتابونه دا اسلامیات هم چې عموما د عربي او پښتو اسلامیاتو پلورل شول، ډېر اسلامیات او ادبیات بازار ښه وه.
نورو کسانو چې کوم کتابونه وپلورل، د هغوی په برخه کې تاسو ویلی شئ چې کوم ډول کتابونه به ډېر خرڅ شوي وي؟
عموما په خوست کې ځوانان د ادبیاتو سره مینه لري. ما په دې ملګریو نه پوښتنه کوله یا د نورو کتاب پلورنځیو نه پوښتنه کوله، ډول ډول کتابونه پکې هر شول، د هر مسلک کتابونه، د طب کتابونه هم موږ درلودل، د انجینرۍ برخې کتابونه هم موږ درلودل. ما ته کتاب پلورنځی والا وویل چې بازار بیخي ښه دی، او عموما په خوست کې د کتاب بازار په دې وروستیو کې سوړ و، خو کله چې د نندارتون ولګېد موږ اعلانات وکړه د ولسوالیو نه او د مرکز نه ډلې ډلې خلک راتلل ترته کتابونه اخیستل، او د شخصیت پوهنتون محصلین هم په دې کې وو چې د بیلابیلو پوهنځیو.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې په خوست کې د کتابونو بازار په وروستیو کې سوړ و، له لویه سره په ټول افغانستان کې د کتابونو بازار او د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ دي. څه فکر کوئ چې دغه نندارتونونه کډیر شي، او یا که تاسو د سیاحت شي وکړئ چې په خوست کې په لنډه موده کې بل او بل نندارتون هم جوړ کړئ، ګټه به یې ډیره نه وي؟
موږ خپل کاروان اما کتابتون خصوصي اما کتابتون چې جوړ کړی دا تر ډیره په دې فکر یو چې موږ په خوست کې یو ورځینی نندرتونونه جوړ کړو، ځکه د خلکو دا تقاضا ده، غوښتنې دي، بربر غوښتنې دي. نن ورځ موږ نندرتون پای ته رسیدلو ډیرو خلکو غوښتنې وکړې چې تاسو دا نندرتونونه ډیر کړئ. خلک د کوم د خلکو لپاره نندرتونونه وړاندې کو، نو طبعا کې د کتاب سره مینه او د کتاب مطالعه فرهنګ طبعا زیاتیږي. نو عموما خلکو هم غوښتل، ډیرو خلکو ویل چې بیا کتابخانې ته نشو تللی، دلته چې نندرتون موږ جوړ کړی و یو کافی شاپ د نندرتون په ځای کې و، چمنونه و، ګلان و، نو یو داسې خوندوره فضا وه، کتابونه و، خلک ډلې ډلې راتلل د خپل ذوق کتابونه یې اخیستل. نو خلکو دا غوښتنه وه که تاسو دې کار ته دوام ورکړی او په خوست کې نندرتونونه جوړ کړی، انشاءالله دا ټکنۍ حالت به سم شي.
تاسو د خلکو راتګ ته اشاره وکړه، ایمان صاحب یو اټکل کولی شئ چې تقریبا څومره خلکو ممکن د رڼا کتاب له نندارتون څخه د درې ورځو په ترڅ کې لیدنه کړې وي؟
دا کی خو نشم ویلای، خو یو اټکل لمخې کوو وایم درې څلور زره کسان شاید راغلي وي، ځکه چې موږ چې په لومړۍ ورځ په دوو بجو نندرتون پیل کړو په هغه ورځ ډېر خلک راغلي وو د پرانیست غونډې لپاره، وروسته په دویمه ورځ خلک راتلل. که څه هم په خوست کې نمره خوانی وه د مکتبونو، زده کوونکي هم راتلل او خلکو هغه ته ډلۍ اخیستې د زده کوم فارغ و د مکتبونو نه د لپاره ډلۍ اخیستې. دقیق نشم ویلی خو خواوشا درې زره کسان کېدای شي راغلي وي.
له ښاغلي ایمان څخه مننه. په همدې خوست کې ساری شو او د یو کتاب پاڼې اړو، د لټۍ ارواپوهنه. دا کتاب له بهرنۍ ژبې امداد الله تلاش په پښتو ژبه ژباړلی دی. د دې کتاب د دوهم چاپ پر پشتي لیکل شوی دی، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبر دي. دا کتاب په خوست کې میشت ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی، د دوی ارزونې ته به غوښ سو.
ټول انسانان بلابل او ډیر مختلف استعدادونه لري، یعنی یو کس په برخه کې داسې استعداد لري چې ممکن بل څوک ونه لري. نو په نړۍ کې هر انسان ځنګړی دی یا حتمان یو داسې څه لري چې له نورو یې منفرد کولای شي، خو ځینې ورته متوجه شي، هغه خپل استعداد ته وی غوړوي او ځینې همداسې ګور ته یوسي. دا مختلف علتونه لري. یو تر ټولو مهم علت چې هم استعدادونه پکې وژل کیږي او هم د غړېدو مخه نیسي، هغه لټی ده چې یا تنبلی په ډیرو خلکو کې موجوده ده. او د دې په اړه موږ ډېرې کیسې هم رانقل شوې، خبرې هم شته، ټوکې هم شوې دي. خدار و په هنیس بحث ده چې ولې یو څوک لټ روغ دی کیږي، څنګه خپل لټی وباسلی شي، ختمولی شي. نو د دې لپاره مهمه دا ده چې مسلکي او علمي بحث وشي. د دې استعدادونو برخه کې موږ خبره وکړه، کله چې انسان ورته متوجه شي، لټ او تنبل نه وي، هڅه کوي، حتی خپل نیمګړتیاوي هم دوی په استعدادونو بدلولی شي. لکه دغه د مستر بین برخه وګورئ چې د ژبې مشکلات وو، په هماغه مشکلات د په استعداد بدل کړل، یعنی نیمګړتیا یې بدل کړه. په دې برخه کې د لټۍ ارواپوهنه کتاب چې اډوین سی بلس لیکلی او پښتو ته امداد الله تلاش رژباړلی، ډیر جالب علمي او مهم کتاب دی چې له یو چا سره په دې برخه کې ډیره مرسته کولی شي. او د کتاب پر پښتۍ دغه جمله لیکل شوې، لټان د نړۍ هغه وګړي دي چې له خپل استعداد نه خبره دي. یعنی لټان ډیر لوی لوی استعدادونه هم لري، ولې د خپل لټۍ له وجې د تنبلۍ له وجې ضایع کوي. او یو ستونزه موږ په ټولنه کې دا چې اوس دغه لټۍ یو ډول فیشن ګرځېدلی، یعنی څومره څوک له خوبه نه وخت راپورته کیږي، څومره کارونه ورو کوي، همدومره پرې ویاړي. موږ داسې خلک هم وینو، یعنی یو شی چې فیشن شي که هر څومره بد وي، نو ټول خلک ورته مخه کوي، او سره له دې چې پر هغه منفي اغیزو باندې بیا فکر نه کوي. د کتاب یو جالب باس دا دی چې لټۍ را پیژني، او د مکالمې په شکل لیکل شوی دی، یعنی دوه کسانو ترمنځ بحث دی، یا دی اروپوه او دی مرجع بحث دی. مرجع ټول مخالف دلایل وایي، بحث ورسره کوي، او اروپوه ورته نور دلایل خبرې کوي چې مقصد دای قنی کوي، په هر خبره کې قناعت ورکوي، ټولې پښتنې ور ځوابوي، لارې چارې ورکوي، یعنی تر ډېر عملی بڼه لري، او دغه د لیکلو طرز هم ډېر منفرد او جالب دی. بل خبره پکې دا و چې عملا همدغه کتاب ځینې تمرینونه لري چې کله یو څوک یې ترسره کوي نو خپله یې لټي ختموي. یعنی که یو لټ کس دغه کتاب لولي نو دغه تمرینونو ته هم ممکن مخه ونه ویني، نو خپله دا یو ټیسټ هم شو چې مثلا سړی لټ دی که دغه تمرین په ډېر ښه شکل سرته رسول نو لټ نه دی، مقصد یو کار په صحیح ډول مخې ته وړي. نو جالب اړخ دا هم دی چې عملي تمرینونه لري، په هغې برخه کې هم مرسته کوي. بل ځینې برخې مثلا د بهانو ته اشاره شوې، دغه بهانې چې موږ د کارونو لپاره کوو، مقصد موږ وایو د دې کار ترسره کول امکان لري ما خجالته کړي، ولې نه پوهېږو که ترسره یې نه کړو اصلا خجالته کېږو، یا وایي چې له کوم ځایه پیل کړو، دا هم زموږ لپاره یوه بهانه ده. د کارونو لپاره موږ خپله پیل کولی شو، تر ټولو مهم شی هماغه پیل دی، یعنی لومړی قدم سخت دی چې وروسته کیسه آسانېږي. یا وایو دا ډېر ستړی کار دی خو چار څومره پرېږدو لټي کوو خو نور هم سختېږي، ځکه نور کارونو سره هم مخ کېږو، نو په کار ده چې ورته متوجه وو. امکان لري چې ګټور نه وي، خو په ګټه او تاوان موږ د یو شي فکر کولی شو. ډېر وخت دا هم موږ د ځان لپاره یوه بهانه جوړوو، ډېر زیات ستړی یم، د ستړیا خبرې کوو، د ناروغۍ خبره کوو، د سردردۍ خبره کوو. نو دا مختلف عوامل دي چې موږ یې وایو. یا وایي چې سخت دی خو په دې نه پوهېږو چې اوس مجبور یم یو کار ترسره کړم، باید وشي، که چېرته ونه کړم نور کارونه هم مخې ته راځي، نو خبره نور هم سختېږي. یا ډېر خلک په تمه وي چې بل څوک به یې راته وکړي، یا وایي چې خپله به ترسره شي، دا شیان هم تر ډېره امکان نه لري. نو په کار ده چې د دې لپاره هڅه وکړو، دغه کتاب له موږ سره مرسته کوي، او پر لټۍ په نورو برخو هم تفصیلي بحث شوی دی، هغه کړنلارې چې موږ د خپل ژوند لپاره جوړوو دا کتاب له موږ سره مرسته کوي. په کتاب کې یوه وړه ستونزه دا وه، دغه ژباړې ډېره جالبه ده، علمي د ښه ژباړې کړې ده، مفهوم ډېر ښه رسولی شي د هرې طبقې د خلکو لپاره دی. عموما داسې بحثونه باید ډېر په داسې شکل وشي چې هر څوک ورڅخه استفاده وکړي، مقصد عام خلک، زده کوونکي، محصلین، ټولې باید ولوستلی شي. نو دغه اړخ ډېر جالب دی، یعنی هر څوک کولی شي استفاده ترې وکړي، ډېر اسانه دی، امکان لري ترسره کولی شي. دغه دوه یا نورې ورته جملې و عبارتونه ډېر زیات کې تکرار شوي دي چې کله کله لوستونکی د یوې جملې یا د یوې کلمې تکرار خسته کوي، نو پکار ده چې له مترادفاتو استفاده شوی وای. نور جالب دی، او زه باور لرم که یو څوک په دقت ولولي، دغه تمرینونه یې ترسره کړي، له لټۍ سره به خدای پاماني وکړي، او نور به بیداره، تکړه او چوستو انسانانو بدل شي.
له طارق وزیر څخه مننه چې خپل درون نظر د لټۍ ارواپوهنه د کتاب پاړه له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. افلاطون وایي لټۍ انسان د ژوند له هدفه لرې کوي، او ابو علي سینا ویلي لټۍ د بدن او عقل ناروغي ده.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي راډیو.
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې یو شایسته غزل لرو، د حفیظ حمیم جلالزی غزل د دوی په شخ.
ژوندی دیم ساتلی بې دیدنه خو مننه، په کال کې مې یو ځل کوي پوښتنه خو مننه، ته دا بارانی شپه ګوره ته یاد ګوره د دې راکاږې مې په ذهن باندې غنه خو مننه، منم دې هغه سترګې دې راولی دی آخر که هر څومره ډیر سخت وي زنکدنه خو مننه، که دا لاره هم نه وای رسیدم به درته څنګه، پوهیږم زخت ډیره و اغزنه خو مننه، غنم غوندې په تا پسې چاودلی زړه ترې لاندې پرې ګرځوې د غم درنه میچنه خو مننه، ته هم پوهې چې نه وایم رښتیا درته زه هم پوهیږم راته نه یې اندېښمنه خو مننه، همیمه ګورې نه چې ګرده ګرځم درپسې ستا مینې کړمه ستا د ګړۍ ستنه خو مننه.
نیم جلال جی څخه ډیره مننه چې دا شیر په خپل ژغ د واتس اپ لاري ازادي رادیو عربي مجلې ته را لېښلې.
ل لیکوالو په هانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیو مجله کې واوري
پر کتابونو تبصری او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیو مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې اکاسي ته مخ کو هغه هنر ته چې په افغانستان کې لا بشپړ بندیز نه دی پرې لګیدلی. اکاسی د تاریخ، ټولنیز حالات او انساني تجربه د مستند کولو یو پیاوړی وسیله ده. عکس د ویشيبي یاداشت خوندې کوي او د راتلونکو نسلونو لپاره دا یاداشتونه تاریخي ارزښت پیدا کوي. په نړۍ کې اکاسی د 19مې پېړۍ په لومړیو کې پیل شو. اکاسی ته فوتوګرافي وایي. دا کلمه یوناني ده چې معنا یې ده د رڼا په وسیله انځور جوړول. په پیل کې عکسونه تور او سپین وو. بیا په شلمه پیړۍ کې د رنګا عکاسي ټکنالوژي پرمختګ وکړ. د همدې شلمې پیړۍ په وروستیو کې د ډیجیټل کیمرو له تولید سره د جینو په باور په عکاسي کې انقلاب رامنځته شوی دی. البته ډیجیټل کیمرو له خلکو سره د مرسته هم کړې ده چې هر څوک کولی شي چې عکس واخلي. نن سبا هر ځیرک موبایل کیمره لري او عکس هم په اسانۍ اخیستل کېدای شي، خو هنري عکسونه خپلې ځانګړتیاوې لري. عکسونه د یوې ویشل مخې په څو ډول دي: مستند عکاسی یعنی د واقعیتونو او ورځني ژوند انعکاس، تر ډیره دا ډول عکسونه خبریالانه اخلي. پورټریټ عکاسی هغه عکسونه چې د انسانانو څیره، شخصیت او احساس راشي. فیشن عکاسی چې د جامو او سټایلونو هنري بیان وړاندې کوي. یو ډول هم داسې هنري عکاسی ده چې خلاقیت او تخیل له واقعیت سره یو ځای کوي. شاکس یعنی هنري عکس د انسان احساس راویشوي. که په عکس کې غم وي ممکن لیدونکی غمجن کړي، که په عکس کې خوشحالي وي ممکن لیدونکی د خوشی احساس وکړي، او هنري عکسونه د لیدونکي د حیرانتیا او تفکر سبب کیږي. د هنرمندو عکاسانو په باور هر فصل خپلې ځانګړنې لري. له میرویس رسولي څخه به واورو چې د چک جمهوریت په پلازمینه پرا کې عکاسي لوستي چې په منی کې څنګه عکس ښه راځي.
منی د عکاسانو لپاره یو ډېر ښه موسم دی، د له خطر سره اول خو ډېر ټول رنگونه دي طبیعت کې، او بل د له خطر سره په منی کې لمرتیتی، کله چې لمرتیتی دا رڼا ډېر تیز نه ده، د عکاسي لپاره بهتري رڼا ده. ادیا کسان سی دی په وړي کې نور وختو کې د سهار سلمر راخیزی هغه وخت کې عکسونه اخلي، یا لمر سه مخکس وو
لوی سلمر باید مخامخ نیوي.
مخامخ نیوي هغه
خوده ته بشي دلته کله ناکله جن کسان سی دی او چا عکس اخلي سلمر مخامخ وي سترګې ډېرې وړي،
او سترګې ډېرې وړي او الته تیز لمر ده، او
دا نه ما او بشي ما مطلب دا په منی کې لمر کله چیرته څوک لمر ته مخامخ ولاړ وي، فرضاً زه ولاړم تاسو زما عکس اخلي، عکاسان عادتاً هغه کسان چې سم عکس اخلي لکه تاسو چې اخلي هغه بیا یو څه وخت هم انتظار چې دا فوکس برابر وي او لینس برابر وي، سترګې وړي سترګې وشکې کوي، نو دې سره بیا څه کوي؟
هغه وخت کې مستقیم لمر ته عکس اخیستل یا د پورتری عکس اخیستل ما په نظر ښه نه ده.
یعنی لارخ باید عکس واخیستل شي،
لارخ باید عکس واخیستل په سوری کې عکس واخیستل شي، مثلا د ونی سوری لاندې یا
خوونی کې. بیا په مونږ کې خوونی اکثره ونی بیا سوری نه لري، کنه صغیر له جنو ونو د سوری خبرې ته اشاره وکړه. هغه ونی سي پانی رشیدلی خصوصا په داوس په د منی پورسیو کې پانی نه وي په ونو کې. په دې وخت کې د طبیعت کوم عکس ډیر د توجه چلپوي؟
کسان په مخکې له غونسه دا پانی توی سي عکسونه اخلي، رنگارنګ پانی یا یو ونه مثلا زیړې پانی ولري او نورې ونې خړې پانی خړې وي، یا مثلا نور رنگونه ولري، هغه وخت کې دا عکسونه ښه راځي. د ونې دغه پانی توی سي نو هغه کم حتما واور به ووري، او واور سوري دا د ونې شاخو باندې واوري کنه،
او هغه خپل رنگ ورکی،
او خپل هغه د ونې هغه شاخه دغه سټرکچر روحان یعنی تاریخ کاری راباسیه دغه ځای کې مثلا دغه د ونیڅ پاننلری سواورو بنوري یا شاته مثلا سپین واوري یا بل لغي دغه راسي تازه د رنگور اسې خو کې بغه ښکاری ده
په دې شک نشته چې تازه هنر دی په ټول هنرونو کې تازه یو ډیر مهم شی دی لیکن په ورته وخت کې نه تازه هم هنر دی مثلا د ونو پانو ته تاسو اشاره وکړه هغه ونی چې ټول پانه لیدلې دي فرضاً پورته یو پانه پکې بند ده او پر لویدو ده کدی چرته دی عکس واخلي یو ډول سمبولیک پیغام پکې نوی
و زیاتره عکسونه یا څه خلک اخلي همیشه پاکس کې یو تغییر سی هغه منظره کې تغییر یا کوم ځای کې مثلا تا خبر سی و پانه ای پا دقیق که نور سینی توجه زیادتر جلبه ای مثلا پا بونه که دیر پانه دی مگلی و پانه بل رنگ لری او زیادتر اخیر سی دقیق عکس پا حساب اگه مهم شای سی اما اگه یو
تمرکز و فوکس پامده بانده
وشی پامده بانده وشی چه خلکو توجه مالتا جذبه ای او دقیق یو پانه خپل داستان لري نو داس ما په نظر نه پیګم ارڅو کوي سي غوته خپل داستان جوړ کړي دل کاسي هم هنر دا اکاسان څه عکس اخلي یو داستان په حساب خپل جوړي مګم خلک سدا عکس ته ګوري خپل یو بل داستان ورته جوړي ما په نظر دا پانه سال دا نو دغه مقاومت کې سي تر اوسه کوي سي په ونه کې پاتې سي
تاسو داستان ته اشاره وکړه چې عکس یو داستان لري تاسو چې کله عکس اخلي ورلمخه داستان په ذهن کې درګرځي او کله چې ما عکس واخیست لږه ورسنه مو داستان په ذهن کې درګرځي
لیکتاوې زه زیاتره وخت سیزم عکس اخلم مخکې مخکې او تغلرم ایدیالرم مفکرلرم سه عکس اخلم مګم زیاتره وخت د هغه وخت کې به دغه داستان تبدیل شي نظر په منظره ده نظر په اگر دیتایل یا جزئیات دی عکس دیسه په موږ لایزه کې زموږ هم کې مسره په طبیعت کې تب
کله نا کله ټول هنرونه هم د سی وی په زړه کې دی یو سی وی خو نتیجه بیا بل سره ووسی بیرته کاونی تراش مخکې چې مونږ یاد کړ مثلا پانه نه و د منی د ورسیو شپو ورسو د دغه شپو ورسو یو ونه ده یو پانه پکې پاتې نه ده لیکن په سر کې وړنګ ځاله ده فکر نه کې چې دا د اکاسی له خاطره شاید ډیر جذابه وي
ګورم تاسو م کې دې څه ښه کاس راځي دې دې څه
زه دې داستان په حساب دا خبرې کوم
او نه لښته دا همیشه ګوایم چې هغه ونه کې سلطنه ونه واخلې به اونه جذاب نه وي همیشه تاسو خبرې وا پانه یوا دې
ځاله
مثلا یو شی
یو مرغې کچرته ونه تراغلي
هم دا خبرې بل حیوان یا مرغې یا مثلا سه د ونه اغه مثلا دا شکل سی او د انسان ته یا حیوان ته یا بل شي ته ورته دا شان د خلک یا کسان اخنه
او په جمی کې په دغه چک جمهوریت کې یو ډول ونی دی لکه په افغانستان کې سپیدارم دی ته ورته دی تنی سپین دی پورته پانی بیا پانی سره شي دی پورته څنګه وچی وی کنه دغه سپینواله له دغه سره یو د سی او هغه تضاد نه راوځي چې دغه ونو عکس وک واخلي
و دا ونیس زیاتر به خو وخت کې ښکاری سه شاته مثلا دبل رنگ ونی خړی یا د دې سورته ناجی
ناجو ونی شنی بیا
یا شنی یا زیاتر وخت دغی سور رنگ خیره سور رنگ ایسه مثلا د سپین ځان وباسي او زیاتر کوشش سره وکیسه داس شان مثلا دا په خپل کادر کې راولي او نور دغه مزایم شیان مثلا دی بلې ونی
څنګه
دی مثلا دی ساختمان د شان په دغه کې عکس کې راولي او کوشش کې دا شان چې د سترګو پام نو شان بل خواته ونړي او دغه مثلا نیتا هغه شای سی هغه سبجکت دستا انتخاب کړی غوته واړی سی دغه شان مزایم شان لري کتري
دا تاسو جالب کلمه ورته استعمال کړه مزاحم شان کله نا کله هم دا مزاحم شان په خپل د عکس په بشپړې دوکې مرسته کوي مثلا یو ونه ده و چې ونه ده شاته یو ودانی ده زړه ده یو برخه را نړیدلې ده. ای خواته یو بل ونه ده دیغه په دې ورستیو څنګه باندې دی وی ځالی هغه ورستی خاشاک پراته دي. دا ټول بیرته فکر نه کوي چې دا ټول سره کچرته یو ځای شي په یو عکس کې مزاحمت له منځه وړي.
هلته باید یو توازن په نظر کې ونیسه سړی. او هلته مثلا زیاتره مثلا لیونه لیوه مهم شی نه او جذاب شی نه زیاتره سره ولی بیا سړی یا لیدونکی دغه کې
فکر دی خو اخو
شي او خاطر به حساب باسي وو.
یعنی د څوک فکر نه کوي مثلا زوړ کور په خپل د ژوند تیرې دل دی وچونه په خپل د ژوند انجام دی رنگ ځاله په خپل د ژوند انجام دی. یعنی د درې سره مختلف شان بیا دغه رقم تصور څوک پاک سونو کې نشي اخیستلی.
اخیستای سي دا 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 مثلا داسې ځای کې راولي یو دنه په کادر کې هغه ویو کې داسې عکس واخلي سي یو مثلا ستر جوړ کی سي سي یو کونج کې مثلا دا ودانه دا یو کونج کې ونه دا او دغه دا بل کونج کې یو بل شی دا ایدا خطر کته یو دی بل شاطر اول یو نازم ونلری دغه ونلری د عکس بیا خپل جذابیت له لاسه ورکی کته سی او نازم په د عکس کې ول واچوي سره مهم شی په دغه کې سره ولې د دریمو برخو قاعده ورته وای سره عکس تاسو د دریم منطقه یا محل د عکس کادر کې راولیا غسی کولی انسان عادت لري ورته سي هغه چای ته اول فکر کیږي.
دن ان کچرته تاسو د توزیع کې وازی کې مثلا فکر وکړي چې یو پانه ده دغه د سم مخته یو پانه پراته ده په دغه پانه کې کداغه یو برخه نیمې عکس وي په دې عکس کې باید د کډری مختلف شین وچ ټول په خپل مت سره ارتباط لري درې سره باید معلوم شي
او درې واړه باید خپل
فاصله سرهنګ وي باید سره
مهمه نه ده
فاصله مهمه نه ده
نو سم بخیر د خون ډیر نږدې نه او فاصله مهمه نه ده دا خلکو باندې تاثیر اچي سي دا او کله یو دغه جوړې به حساب شکل
دی یو بل شی چې د دې عکسونه هم خلک ډیر اخلي د حیوانات مثلا پومونی کې فکر نه کوي چې ځینې حیوانات خاص خصوصیات پیدا کوي ممکن عکس شو راسي فرض نه تاسو ته یو مثال درکوم مثلا فکر وکړئ چې په یو کور کې د پراګ د منی دغه شپې ورځې دي بخاری لګولې ده دود پورته کیږي اول ته دود کار سره یو پښو غونجه من جناست ده او د دې عکس اخلي جالب نه
ډېر جالب ده نه یوازې د حساب البته سره هیڅ په منی کې زیاتره خلک څنګه سړی دی او خصوصا پیښه کوم حساب ځان د رکی ټولې او التم نظر په غوړه سي په کوم کومبینیشن یا موږ د رکی د رکس اخلې مثلا ته باید اول داستان امر لید ورلري چې د بخاري څنګه مثلا څنګه نسته دا ډېر مخکې کاری مثلا د څنګه ځان ته ودی رکس اخلې او بخاري هم ته څنګه کاری دالته څنګه کاری بخاری تمام بخاری مجبور نه رسې راسي مګر موږ مهم ده پېښکه پېښو ده چې موږ اگر راسي او باندې فوکس کوو او بخاری سم معلومه ده بخاری ته ځان تو دی یا مثلا په بیرون سړی وګوري د خپل عکسونو وخت راځي چې طبیعت کې یو اسب مثلا شاته چې دغه په توګه دا غبار یا لړۍ چې دا یو عکس یو ترجدي صحنه په حساب د جوړي او ډېر کولی کاری
مو بخښه تاسو لړۍ یاد کړه لړۍ ګور په منی کې ډېر وی او لړۍ یو ډول هغه دی یعنی انسانان پر رواني لحاظ باندې همیشه په دې تجسس کوي چې یو شی پیدا کی تجسس کوي او لړۍ د یو شی دی چې لستر ګو ځنشان پنا کوي په دې کې هغه تجسس زیات وی د انسان یعنی ک یو تاسو د اسب مثال ورکو حتی کړه اسب نیم په لړۍ کې نیم نه یې یو جذابیت پیدا کوي چې کوم داسې ده
او هم داسې ده دا نړۍ بخي او بل عکس ته بل دغه ورکی او بل کولی او مفهوم ورکی د عکس ته سه زیاتره وخت د خبر سی مثلا د بعضی ونی او بکې
ورکی
بعضی ونی
کاری
البته ډېر کولی منځري کوي سره په دغه غبار کې
را پیدا کی
سلهر سړی هر هر اکاس سو غړی پر خاطر سو غړی یو که منظر پیدا کی دل خاطر سه هغه مزایم شان دغه غبار شاته ورګدی
نو که چرته دې مرکه په پیل کې مو منی ته اشاره وکړه او د دې منی اکاسی باندې خبرې کو نو لړه یا غبار خو اصلا دې منی اخره د منی تولید ورته وای دی نو په دې حساب باندې په منی کې اکسونه ډیر عالی راځي
د مخ په لاد ما ډیر خوخیږي ز خپل کله چې غواړم اکس واخلم یا غواړم سید ما په زړه پورې اکس واخلم په منی کې زیاتره اکس واخلم ماته مثلا خپل کڅن سره پراکه ما غواړم سید خار اکسونه واخلم زما مثلا د ولتاوا د سین د غپلونه سیدی د شاوخوا سه اخله یو عکس مثلا د پول پسار ولاړ مثلا چارلز پول پسار یو کس یو سړی ما یو ټوک رازیل لغه خو دغه ناراضی یعنی شات نه لیدل کیږي لغه بان راوځي او ډیره دا
جالب عکس
او بعض وخت مثلا د غبار څه ده همیشه یو آسان نی بعض جای کې غباری بعض جای کې نی یو کلاس د المرم بعض جای کې سه زلیږي او په یو محل کې یو خخ کولای شکل د پاسه په دیش دغه کې جوړي د عاشقون دی مثلا
نو څراغ سره چولای
او څراغ سره چولای
د مرته تاسو اشاره وکړه زه څه خپل ورته متوجه شوم د من المر ډیر شایسته دی د من المر هغه په انګلیسي کې یو سلاور تا وایي چې ګولډن یعنی طلایی المر وي او دا طلایی المر ډیر جذبي انسان هم داسې ده کنه خو په عکس کې بیا ناراضي
راضي د لخطر سره باید د کمرو په لکه کمرو باندې تسلط ولري او پوسیس مثلا اول څه څو کمره اخلي د سمارټ فون یا موبایل لاري اخلي باید پوسیس مثلا خپل کمره باندې کوو غوړي ګرم عکس واخلي سره کمی واخلي کوو غوړي سوړ عکس واخلي سره کمی واخلي
دا ګرم سوړ
مرس دسه زیاتره دا تاوده رنگونه دي مثلا
تیز رنگونه مطلب
نارنجی رنگونه دا سر رنگونه دا زل رنگونه دا شانتی او سور رنگونه سي زیاتره آسمانی رنگونه دي او دا سړ رنگونه غدي سي ته دی او ځای کوټه سي رنگه د سړا هیڅ کې زیاتره مثلا دا شین غابي رنگ سي د ریکو کور رنگ کې پله خپل هغه هستې سره کلاسې زیری انارنجي وکه د کور کې او ټول دا طبيعت کم ډیر او کاسي کم ډیر استفاده کیږي مثلا کله څوک سي وګړي تو درنګ واخلي پات التا سټ کې دا دغه کې وایټ بالانس کې باید داسې ځای سټ کې سي خپل کیمرا اوټومات دا عکسونه اندازه کی واخلی اوتوماتیک دغه کی وایټ بالانس جوړی یا مثلا کوي سالته نور مودونه دي سه دغه دي د سوري مثلا اکسونه د سوري مود دا زیاتره زه د سوري مود ست اوما یعنی دغه کومه ده خطر سه زیاتره خبره مې وکړه مې کې مرلک دا او د سوري وایټ بالانس پیس اپ وایټ بالانس او توې سه سپین باید دغه کوم سپین راسي په عکس کې سپین راسي
له شغل رسولي څخه نړۍ مننه له همدې مرکې سره د دې اونۍ اساسي روي مجله راند غاړم تر بیا مو خدای مل
لکلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لکلا شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم ستی دمینه با
انگار مزا سنم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم نظر لرا نظر لرا تمي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم شراب بسم الله بون سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رق شراب بسم الله بون سنم
شاعری اس ستا بغلی شور کوي لکه تلنګ د ربا ستا خایس قدرتي لکه رنگ د ګل ستا بغلی شور کوي لکه تلنګ د ربا ستا خایس قدرتي لکه رنگ د ګل لکه ترنګ د ربا لکه رنگ د ګل لکه ترنګ د ربا لکه رنگ د ګل ستا پنا
سر زین شان دے پہاڑ